라디오.
نن پنځشنبه ده د وریه حمل میاشتې 15مه د مارچ 25مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته سهارنۍ خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله لمن دی چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس هیله مند دی چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې به یو مهم پرمختګ وسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې تعلیمي ادارې وتړل سوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله هیله مند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استنبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. شغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه سوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې 45 کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې سوې وه په دې هېواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي موسسو ته دې اجازه ورکړل سي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت یې درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قمندانۍ ویان شاه محمد آریان پرون رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
د بند سردی پسیمه کې خوشبختانه پولیسو له لوري دوی شناسای شول. د اکسلامر خودلو په ترڅ کې ځوابي اډزو کې د پولیسو له لوري ځای په ځای ووژل شو.
د آریان پوینا له دوی څخه یو کلاشینکوف او یو میل تفنچا د پولیسو لاسته ورغلی دي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک دیمونه پرون ګټه اخیستنه ته وسپارل شو. په خوست کې د دې پروژو یو مسؤل د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینر زین الله نسیمی او ځدی راډیو ته وویل
دغه په پوهه زموږ د مخ کې اندازه برنه ځای کې د وځ دوه چګډمونه مخته 1,500 متر مکعب او به ذخیره کې یو او دویم دغه چې د مختب د خړ په ډیر تیزو سرعت به زیات وو زموږ په تخریب ولې هغه سرعت رقم شوی د زموږ ترخی مخ نیول شوی دا.
د چارواکو په وینا په خوست کې د محل پر لس نورو بندونو هم کار روان دی. پاکستانی چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت سوي د زده کړې مؤسسې د دوو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل 23 په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په نهو ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له 3,000 زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالاتونه لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ پر زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. بلینکن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې واشنگټن، اروپایي ټولنې، بریتانیا او کاناډا تیره دوشنبه په همغږی د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر ځینو چینایي چارواکو بندیزونه ولګول. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ملاتړی وای د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی او ګومان کوي چې ژوند ته خطر پېښ دی. ناوالنی د ملا له شدید درد او په یو پښه کې له بې صدۍ څخه شکایت کوي. د ناوالنی ملاتړی وای نه پوهیږي چې نوموړی په کوم زندان کې دی او مدافع وکیلانو ته یې هم پرون اجازه ورنکړل سوه چې له هغه سره وګوري.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12. کندهار کې به هم اسمان اوریز وي د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 10. مزار شریف اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14. او جلال آباد کې اسمان زایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 10.
په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ دقیقې سپی ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله لمندې چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکي غونډې به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. په بل راپور کې اوري چې ولسمشر غني د افغانستان د سولې پروسې له بریا سره د خلکو هیلې تړلې او بللې. په بهرنیو راپورونو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د چین د مخ په زیاتېدونکي ځواک په وړاندې باید مقابله وسي. د ژوند په رنګونو کې له یوه پش یا آهنګر سره خبرې شوي.
شکاری خو خی شکار نه هفته کې بازی وخت اسلاف نه دکانداری خراب شوی بس کار کی بس ورځ کې لزرم کار کی.
د خبری مجله تر اونۍ بجو دوام کوي. د خبرونه د سره موضوع افغانستان هیله مند دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه سي لدې پلاوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سیو موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هیواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلې بللي. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحدو ایالاتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې یوه نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یوه ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تیرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
مونږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسي خو مونږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه وي.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمی دو او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سولې جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه دی وی غونډه کوربه وو. د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه وی آنلاین غونډه ته چې د روسي تاس خبري اژانس خبري راخستي ویلي چې روسیا په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدای شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنګټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگتن په دغو نوې هڅو کې د سولې په نوم د یوه انتقالي حکومت د جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنی په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پرېکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنګټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
بلخو ولسمشر غنی وی دا افغانستان په سولې کې د شکیلو اړخونو لخوا د طرحو وړاندې کول افغانان لخپل مسیر نه سره ګرځولې. شاغلی غنی د چاشمې پرز د کمل خان بند پرانیستي په مراسمو کې ویل چې د جمهوریت په رهبری کې اوسنۍ والی بي ساري دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغان سولې په بهیر کې تل په کور دننه اجماع ټینګار شوی، د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وی د جمهوریت پر رهبری کې وسنۍ یووالی د هیواد په معاصر تاریخ کې ساری نه لري. جمهور رئیس غنی د چهارشنبه په ورځ د کمال خان بند د پرانیستي په مراسمو کې وویل افغانان یو دی او هیڅ کومه طرحه یې خپل دریس څخه نشي اړولی.
د اسلامی جمهوریت دولت کې چې کوم یووالی رامنځته شوی د افغانستان معاصر تاریخ کې ساری نه لري، نو ځکه موږ هغه ولا نه یو چې با ته کږه شو. اوازې دي، غږونه دي، طرح راځي افغانستان به لکه ونه مستقیم په خپل مکان وي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې دا خبرې کوي چې له دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت سیاسي سیرو او د طالبانو له استازو سره د افغان سولې په هدف د واشنگتن یو طرحه شریکه کړې وه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه هوکړه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، تر هغې مخکې انتقالي دوره به د افغانستان د اوسني حکومت ځای نیسي. په دې وروستیو کې طالبانو هم امریکا ته په افغانستان کې د جګړې د کمښت په اړه طرحه سپارلې ده. په ورته وخت کې افغان حکومت هم ویلي چې د افغان سولې په اړه راتلونکي ناستې کې چې ترکیه کې د روان کال اپریل میاشت کې ترسره کیږي خپله طرحه به وړاندې کړي. افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کمال خان بند پرانیستي کې دا هم وویل طالبانو تیر کال د نږدې یو میلیارد ډالرو په ارزښت تاسیسات وران کړي، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په جګړې کې مالی زیان نه دی اړولی، بلکې د حکومت دننه فساد د دې لامل شوی چې میلیونونه ډالر حیف مایل شي.
دغه خبر از ردوم دی وای سی دی یو میلیاردان اندازه تاسات زیان رسیدلی مغل خانه په جکیم قصدن تاسات زیان نه رسیږي.
افغان حکومت او طالبان په داسې حال کې یو پر بل تورونه پوری کوي چې در رواني میاشتې په بهیر کې به یو ځل بیا دواړه لوري د افغان سولې په اړه ترکیه کې مخامخ خبرو تکینی، خو معلومه نه ده چې دا ناسته به په دوحه کې بین الافغاني مذاکرات څومره چټک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس به احمد شیبر را توی چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلی.
واشنگتن ټایمز لیکي ولسمشر جو بایدن د افغانستان په برخه کې له مخبوزیت جنکی فشار سره مخامخ دی. یو لورته په کابل کې د امریکا لملاتړي حکومت سره د نظر اختلاف پوزیتې دوی، بل لورته سپینه مڼې ډاډه نه ده چې د پخواني ولسمشر ټرمپ لښمنې سره سم خپل ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې له افغانستانه وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې شخړې په ډېرې دودي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک د ویش مسله په ټپه ولاړه ده. نو داسې نه ښکاري چې واشنگتن به د میتر لومړۍ نیټې خپل ځواکونه له افغانستانه بهر کړي. واشنگتن ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی چې دا د امریکا له طرحې سره په ټکر کې ده، ځکه چې له دې سره به امریکایي او د امریکا د متحدانو ځواکونه د څو نورو میاشتو په مخ هم پاتې شي تر څو د سولې تړون کې شي. رویټرز اژانس د یو جګپوري افغان چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستل شوی د سیشن بی پرس خبر ورکړ چې ولسمشر غنی خپله طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره شریکه کړې ده. طالبانو د ولسمشر غنی د انتخاباتو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله twincity.com خبرونې هم څېړلې ده. د خبرونه چې په شیکاګو کې د پواینر پرېس خبرندوی ټولنې تر څارنې لاندې خبرې شي په خپل تاسوګڼه کې لیکي، کله چې جو بایدن د ولسمشر په توګه کار پیل کړ د افغانستان لانجه د یو ناورین په توګه دته په میراث پاتې شوه. د جو بایدن تر واکمنۍ نږدې یو کال مخکې پخواني حکومت له طالبانو سره موافقه کړې وه چې د میتر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي دې نیټې ته شپه ژونې پاتې شوې او د دې شمنې پر ځای کول د هغه منتخب دولت د سقوط په معنا ده چې متحد ایالاتونو د هغه پر رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. خبرونه بیا لیکي که چېرته امریکایي ځواکونه د میتر لومړۍ نیټې وروسته پاتې شي د طالبانو د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. خبرونه بیا وړاندیز کوي چې پر ځای پریکړه بداوي چې جو بایدن خپل پوجان په افغانستان کې وساتي او علت هم دا دی چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري د څلورمې نیټې د وینا له مخې القاعده په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. خبرونه لیکي د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون له مخې امریکا په دې شرط د خپلو پوجانو د ایستلو ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي، خو خبرونه په ورته وخت کې وړاندیز کوي چې واشنگتن باید د یو دوامدار توافق لپاره هڅې ګړندې کړي.
په پکتیا ولایت کې 103 شوونځي ودانۍ او ډیر شمیر نور شوونځي تدریسي کتابونه نه لري. په پکتیا کې د پوهنې ریاست داسې مهال نوی شوونیز کال پیلوي چې لا هم په دې ولایت کې لسګونه شوونځي ودانۍ او تدریسي توکي نه لري او د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې د کلتوري او امنیتي ستونزو له کبله نجونې زده کړو ته نه پرېښول کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
سمی ولا وسال د پکتیا د مرکز ګردیز ښار په غزی ببرک خان زدرن خوندزی کې سخ کال لا دولسم ټولګي فارغ شو. هغه خوندزی چې د مرکز ګردیز یو ل غوره خوندزی شمیرل کیږي. د ایوای تیر کال نه یوازې دا چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د رمنځ شوی محدودیتونو له امله ډیری مزامین نیمګړی پاتې شول، بلکې نږدې هر کال تر اخره هم له بشپړ تدریسي موادو نه برخمن کیږي او استادانی هم د عادلون بدلون پر مهال د کتابونو په بشپړ توګه په تدریس نه بریالي کیږي.
موږ هیڅ کتابونه نه درلودل، کتابونه موږ په خپله باندې اخیستلو. مدني او فرهنګ څه کال لومړی صفحه هم لا نه ده ویلې، ځکه د یو ساعت کې به موږ خالي و. براتوار کې موږ هیڅ کوم سامان نه لرو چې تجربه پرې ترسره شي، که لرو هم یو شی دویم شی نسته.
یو شمیر نور زده کوونکي بیا وایي چې له مرکزه بهر په ولسوالیو کې پوهنیز وضعیت لا دې هم کمزوری دی او دوی له بدنیو مسلکي ښوونکو تدریسي موادو له کمښت او نشتوالي سره مخ دي. د زرمت ولسوالۍ یو زده کوونکی نور الله وایي
تیر کال د زیاتو ستونزو سره مخ وو، د کتابونو کمبود هم موجود و، کمپیوټر لاب مو هم نه درلود. همداشان زرمت ولسوالۍ کې زیات ښوونځي او د ودانیو له نشتون سره مخ دي، په آزاده فضا کې تدریس کوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست له د ټولو ستونزو سره سره په 412 مختلفو ښوونیزو مرکزونو کې سحکال 60,000 نوي ماشومان جذبوي چې 10,000 به انجونې وي. د پوهنې رئیس کوچی ززای وایي د مهال په 60 ښوونځیو کار روان دی او د راتلونکي کال په نیمایي کې به زده کوونکو ته د تدریسي کتابونو ویش او د لسګونه نورو ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو کار پیل شي.
پکتیا کې څلور سوه یولس به ښوونځي دي. کچیرته دغه درې واړه پیکیج د ښار جوړولو وزارت، د پوهنې وزارت او همدارنګه د کلو پراختیا وزارت دغه پیکیجونه د ودانیو زموږ په پکتیا ولایت کې تطبیق شي، موږ به 95% د ښوونځیو د نشتون مسله حل شي.
په پکتیا کې ټولټال 268,000 زده کوونکي په زده کړو بوختي چې 83,000 پکې انجونې دي. دغه زده کوونکو ته 1,500 ښوونکي تدریس کوي چې له جملې 1,500 تنه خزینه ښوونکي دي. خو د انجونو پر زده کړو د محدودیت ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. د ولایت د پوهنې ریاست په وینا د پکتیا په 2 ولسوالیو کې لا هم له 1 ټولګي پورته انجونې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله زده کړو ته نه پرېښودل کیږي، هغه ستونزه چې د پوهنې ریاست یې هم د حل په لټه کې دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کار
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم یو بهرنی مسأله، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چین د مخ په زیاتیدونکو ځواک په وړاندې د مقابله لپاره لوروپای ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتن کایسو. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې، وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتیدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلینکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا 25 او تر 80% نور په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نشي غورځولی. د مارچ په 22 متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. د دغه بندیزونو له مخې د دغو چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفرې بندیزونه لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر 10 هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې 4 ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کیږي او ورسره بد چلند کیږي، خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نور زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ یو خوا ونیسي، خو زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، کنه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
مالیزیا له پلاستیک سره په جنجال کې ده له استعمال سوی پلاستیک سره. خو د چهارشنبه په ورځ د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزارت ویل چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د استعمال سوی پلاستیک کانتینر به بیرته امریکا ته مسترد کړي. د ملګرو ملتونو د یو تړون له مخې د استعمال سوی پلاستیک صادرات منع سوي دي. نور له احمد شبر څخه خبري.
رویټرز اژانس څرګندوي چې د کوالالمپور دا اقدام د پلاستیک په برخه کې د ملګرو ملتو د پریکړې لومړۍ نقشه ده. دوه کاله مخکې تر یو سل اتیا ډیرو هیوادونو موافقه وکړه چې له پلاستیک څخه پر بیا استفادې بندیز ولګول شي. د دې پریکړې هدف دا دی چې شتمن هیوادونه خپل کثافات مخ پر وده هیوادو ته انتقال نه کړي چې هلته د چاپیریال او سمندر د ککړتیا سبب شي. د ملګرو ملتو دا پریکړه چې د بیکار او اضافي شیانو صادرات منع کوي له جنوري د اجرا وړ ګرځېدلې ده. د دې موافقې لاسلیک کوونکي هیوادونه یوازې هغه وخت کولی شي چې پلاستیک وارد کړي چې له بل هیواد سره یې منلی وي چې ډېر لږ پلاستیک به ورلی شي، هغه به پاک وي او د بیا استفادې چارې به یې هم آسانه وي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې د وزارت ویاند محمد خلیل زیانی سومیران رویټرز اژانس ته وویل له امریکا پلاستیک په لاره دي او دا پلاستیک د ملګرو ملتو د تړون له شویو اصولو سره سم نه دي چې مالیزیا ته وارد شي. سومیران زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بار به کله مالیزیا ته رارسیږي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزیر توان ابراهیم توان من په یو بیان کې روانه اونۍ وویل چې د دې پلاستیکو مخه به ونیسي چې د مارچ په 14مه د متحد ایالاتونو له کالیفورنیا څخه رابر شوي دي. د امریکا متحد ایالاتونه په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډیر پلاستیک مصرفوي او د بازل په نوم یې د ملګرو ملتو تړون نه دی لاسلیک کړی. نو نورو هیوادو ته استعمال شوی پلاستیک صادرولی شي خو مالیزیا دا تړون لاسلیک کړی دی او مخنیوی کولی شي. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې چین د استعمال شوی پلاستیک واردات منع کړل، مالیزیا د استعمال شوی پلاستیکو د وارداتو مخکښ هیواد شو او هر کال په زرګونو ټنه استعمال شوی پلاستیک واردوي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله لمن دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکو غونډه کې به د سولې دروونو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چا وایي دروان میلادي کال له پایله په افغانستان کې د جګړو او ناامنۍ له کبله نه څلوېشت زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځای سوي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست په مرکز او ځدی میدان